مولانا محمد خان شرین صاحب د دسمبر پر شپاړسمه نیټه چې په پېښور کې پر ښوونځي باندې حمله وسوه، تر هغه وروسته په پاکستان کې سیاسي فضا یودم بدله سوه. د ترهګرۍ په ضد د پاکستان د ملکي حکومت او همدارنګه د پوځ تګلاره هم بدله سوه. دوی په ټول پاکستان کې د وسلوالو خلاف د پلټنې عملیات هم پیل کړل. څه فکر کوئ دې ټول هغه ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا عمومی فکر سی د دهشتګردۍ دی له دا سره به شاید اتفاق نه وکم. مسله په د ملک او په خطه کې د دهشتګردۍ نه ده او نه په بین الاقوامي دنیا کې مسله د دهشتګردۍ ده. او دغه وجه دا ده چې دا څه چې پیښ شوي دي دا له 2001 باندې په 1991 نیمه کې چې د سوویت یونین فوجونه له افغانستان وځي، آثار د ده د انتشار خلک محسوسوي. بیننسیوان نماینده دی او بیننسیوان به مجاهدي نو ته وایي چې دا کوم مجاهد ترجمه نه وشي، تاسې رایسې چې زه و تاسې ته حکومت در جوړ کړم. هغه ټوله تنظیمونه پر دغو مجلسو انکار کړي او هغه دا وایي چې که د زموږ د قربانیو نتیجه دا وي چې د سوویت یونین خلا ده، د سوویت یونین خلا ده امریکا یا مغرب ډکه کړي، نو بیا خو قربانی زما ده او نتیجه به بل خو. چې دا یقین د مغربي دنیا وسو چې د مفاهمت او د دوستۍ له لارې و دا خطه ته زما د فوجو مخه نه جوړوي او پړاو په دې خطه کې زه نسم اچولای، نو په 1990 کې امریکا ورته بیایي که مغرب ورته بیایي هغو د معاونت لاس ونیو، مګر د شرارت لاس یې خلاص. په دغه دوران کې په 1991 نیمه کې غالباً سوویت یونین انتشار کې، په 1992 نیمه کې په مغربي دنیا کې لیکوال او دا سنجون کې خلک هغه دا وایي چې څلرم عالمی جنگ دا شروع دی. البته د دغه څلرم عالمی جنگ په باره کې پر دا د ټولو لیکوالانو او سنجون کې اتفاق دی چې دغه څلرم عالمی جنگ به له اسلام سره وي او له امت مسلمه سره به وي، په اسلامي ملکو کې به وي. البته د عنوان په باره کې د دوی په مابین کې اختلاف و. د جنو لیکوالو او سنجونکو رائے دا و چې دغه څلرم عالمی جنگ به د تهذیبو په مابین کې وي، له یو طرفه ځخه به مغربي تهذیب او له بل طرفه ځخه به اسلامي تهذیب. د جنو نورو لیکوالو رائے دا و چې دا جنگ به له دهشتګردۍ سره وي، خو دهشتګردۍ په اسلام کې ده، په امت مسلمات کې ده او په اسلامي ملکو کې ده. نو د 9/11 په نتیجه کې چې د امریکې د صدر اول ردی عمل راځي او دا وایي چې د تهذیبو جنگ شروع سو، دا جمله د ده پر زبان اتفاقي نه ده جاري سوې، بلکې دا د دوی د دې کلو د سوچ چې هغه د ده په ذهن کې ګرځي ده هغه سوچ پر زبر راغلی دی. خو لیکن له هغه بعد و دوی ته د دغې اصطلاح د مستقبل د تاوان شاید اندازه ولګېده چې که چیرې موږ و دغه جنگ ته عنوان ورکو و د تهذیبو د جنگ، نو دوی خرابې امکان لري. یو خرابې دا ده چې کېدای شي چې مسلمانان د اسلامي تهذیب د دفاع لپاره اتفاق وکړي، او که یو مسلمانان د اسلامي تهذیب لپاره متفق شي، نو بیا به د جنگ د جاري ساتلو لپاره مغرب پر راه راست په میدان د جنگ کې راځي او دا دواړه مغرب د ځان په تاوان بلي. بیا یې دا دوم عنوان دوی د ځان په ګټه وباله چې که و دغه جنگ ته موږ عنوان ورکو چې دا جنگ له دهشتګردۍ سره دی، د دغه عنوان دوی ګټه دا خوړله چې که چیرې په مسلمانانو کې او په دې ځوانانو کې د مذهب میلان دی، نو به مال د جهاد په نامه په لاس راشي. که چیرې په دوی کې میلان د قوم پرستۍ دی، نو به د آزادۍ په نامه باندې مال په لاس راشي. لهذا جنگ به زما وي، ایندن به مسلمان په خپل جوړشي او ګټه به زه خورم. لهذا له هغه بعد دوی د دغې اولی اصطلاح تعویلونه شروع کړو و دا بله اصطلاح ته د تشهیر ذرایع برابر کړو. اصلي مسله دا وه چې د دوی ګمان دا وه چې مغربی جمهوریت یا د آزاد منډی تجارت دا که د سوشلیزم په مقابله کې نن کامیاب سوی دی، خو لیکن اسلام د ده لپاره د فکر په میدان کې او مسلمان چې دی هغه د قوت په میدان کې اوس هم یو سنجیده خطره دی. وجه دا ده چې اسلام د فکر په میدان کې یو معقول او مدلل فکر و انسانیت ورکوي، او امت مسلمه د خپل طول تاریخ کې د حاکمیت او د معیشت یو قابل قبول او قابل تقلید نمونه لري. که چیرې دا امت مسلمه هغه ځای له ولاړ شي، نو د سوشلیزم په مقابله کې د جمهوریت او د آزاد منډۍ د تجارت کامیابی دا په ناکامي بدلېدای شي. لہذا دوی د اسلام د بدنامولو، د مسلمانانو له اسلام داخه د مسلمانانو په کردار بیزاره کول، او د درېیمې دنیا د ملکو نوی نقشې مرتبول. په نن دنیا کې امریکا ځان د ګردی دنیا چوکیدار او بادشاه بولي، نو دا ځان ته استحقاق ثابتوي چې د درېیمې دنیا نوی نقشې ته داسې وي چې هغه زما د مفاداتو او زما د خواهشاتو مطابق. پر شپاړس تاریخ د دسمبر باندې په 1968 کې د اقوام متحده یو میثاق د سیاسي او سماجي امورو په باره کې مرتب کړي. پر درویشتم د مارچ باندې په 1988 کې دا مشتهر کړي او پر دا باندې عمل شروع کړي. د دغسې هغه اوله حصه ده، او د اولې حصې اول آرټیکل دی، او د اول آرټیکل چې ذیلي آرټیکل درې دی، په هغه کې د شریکو حکومتو نویتونه بیانوي. او دی وایي چې دیني حکومتونه هغه دي چې د خلکو خپل ذاتي حکومتونه دي، و داسې حکومتو ته د سیاست په اصطلاح کې ویلفیر سټیټس ویل کړي. ځینې حکومتونه هغه دي چې له دوی سره امانتي خطې پرتې دي، یعنی دای هغه حکومت د دې خلکو خپل نه دی، بلکې چې کومه خطه امانت پرته ده د هغه نگران او چوکیدار دی، و دغته د سیاست په اصطلاح کې سیکورټي سټیټ ویل کړي. نو ځینې د درېیمې دنیا ملکونه چې دي دا په دې بوم اصطلاح کې راځي، په اول اصطلاح کې نه راځي، ځکه د همیشه لپاره د درېیمې دنیا حکومتونه د پبلیک لپاره د مشکل باعث وي او د سهولت باعث نه وي. او له دوم جنګ عظیم آباد دا پالیسۍ پر بین الاقوامي سطح بدلې شوې، چې مثلا فوج به د سرحداتو محافظ وي، بلکې فوج به په مقابله پبلیک وي. ولې چې له ده سره چې کوم امانتي خطې پرتې دي، د هغو بدرګه به د دغې خطې له استوګیو کوي، چې وایه کې چې هغه د چا امانت دی، د هغه و مفادو او د هغه و سهولتو ته خلل نه ور ورسوي. نو دغه کوم چې اوس زموږ موجوده حکومت راغلی دي، نو اول خو به هم اکثر و بیشتر زموږ د فوج کردار د سرحداتو په حفاظت کې کم او د پبلیک په مقابله کې به زیات و، خو لیکن هغه به غیر قانوني او غیر رسمي و. چې دغه حکومت کوم پالیسي پاس کړي ده، یعنی قومي داخلي سلامتي پالیسي، او د هغه پر بنیاد باندې چې کوم قانون دوی جوړ کړی دی، تحفظ پاکستان، له هغه بعد چې بیا کوم دوی نیشنل اکشن پلان دی، یا بیا په هغه کې کوم فهرست د تنظیمو دی، دا ټول گویا کې اوس باقاعده په قانوني طور باندې فوج په مقابله د پبلیک کې دی. ورنه په دنیا کې داسې یو ملک هم نشته چې پر خپل ملک باندې، پر خپل پبلیک باندې د جټ تیاری استعمالوي. خو چونکې چې دښمني د ډګر دښمني کور لرای شي، نو ګویا کې دا د کور استوګیای داسې سمار چې لکه د ډګر دښمن. اوس اندازه داسې لګړي چې د القاعده او د طالبانو چې کوم عنوان دی د جنګ، دا اوس زوړ دی. لہذا چې کومه آزاده دنیا ده، په آزاد دنیا کې د جنگ د جاری ساتلو لپاره دا عنوان اوس قابل قبول نه دی. دوی به اوس کوشش کوي چې د افغانستان د طالبانو د افغانستان له حکومت سره یو لار وباسي،
د پاکستان حکومت.
دنیا به دا کوشش کوي چې د افغانستان د طالبانو د افغانستان له حکومت سره د روغې او د مفاهمت یو لار وباسي. په هغه کې چې کوم خلک په طالبانو کې د حالاتو ولد دي، یا مثلا د دنیا د دوی په خوا کې یو څه خاص دلچسپي نه وي، دا خلک به د مرکې پر خوا ولاړ شي. او چې په دوی په صف کې هغه خلک دي چې هغه جذباتي دي، د حالاتو ناواقف دي، یا مثلا د دنیا د دوی له ځانه سره په ساتلو کې یو څه خاص مفاد دي، دا به داعش له ولاړ شي. نو اوس به نوی عنوان د جنگ د جاری ساتلو لپاره داعش وي او دا به پر بین الاقوامي سطح باندې وي. او که ستاسو یاتر مخه شي د امریکې د داخله کمیټې یو رپورټ شایع سوی دی پر 6000 صفحات باندې مشتمل دی، 515 خلاصه ده. هغه کې د طالبانو په باره کې هم او د اسامه په باره کې هم او د داعش په باره کې هم معلومات موجود دي. لہٰذا لغ دا خدا اخس شدا اخبارات تو اخستی ہو مخص ایک پریس بم اخستی و امت اخبارم اخستی اسلام اخبارم اخستی ہو داعش تا دا منظم کی دو سہولتوں نے امریکی اور کری نو دغ بیا ما خیر شی شی دوی با یو شل پنځه ویس کاله یا 10 کاله په دغه عنوان دا جنگ جاری وساتي، بیا به دغه بیان دا عنوان زوړ شي، هغه بعد به بیا دوی ته د جنگ د جاري ساتلو د نوي عنوان ضرورت وي. هغه نو مختلف عنوانونه کېدای شي، لشکر خراساني هم کېدای شي، لشکر مهدي هم کېدای شي. خو په هر حال دغه جنگ داسي جنگ نه دی چې یو 10 کاله به چلاري لیا او 10 کاله چلاري، دا به کم از کم بس هو یو نیم سل 10 کاله چې دا اسلام بدنام کی او مسلمان بیزار کی او د درېمې دنیا نوی سرحدونه متعین کی. نو دا د دغه مقصد
د تیر کال د جون 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په خلاف پوځي عملیات وسول، خو د پېښور تر پېښ وروسته د پاکستان د ملکی حکومت په خوښه پوځي عدالتونه جوړ سول. څه فکر کوئ چې آیا دا رښتیا هم د ترهګرۍ د ځپلو لپاره دا کار وسو کنه ځینې خلک دې ته د شک په نظر ګوري چې د جمهوریت د پرځولو هڅه بولي؟
په دغه کې اوس دغه جنگ نوې روح اختیاروي، نوی روح به داسې اختیاروي چې دوی څه وخت د افغانستان د طالبانو مفاهمت او لیار له افغان ګورمنټ سره وباسي، نو دا خو به څوک لاړ شي د مرکې وخوات او څوک به لاړ شي داعش لره. له هغه بعد به بیا دوی د پاکستان و مدرسو او ملایانو او طالبانو ته مخ را اړوي او دا به ورته وایي چې د افغانستان د افغانانو خو په کور اور لګېدلی، چا به اوبه پر اچولې، چا به تیل پر اچول، خو د دوی خپل کار و، بل یې کور و که ساده که سړه و. ته راته ووایه چې ستا و پردي کور ته د ډبرو ایستلو څه ضرورت و؟ نو دا به اوس پر دغه اړخ باندې دا ځي، ولې چې داخله پالیسي چې تاسې وګورئست چې هغه قومي داخله سلامتي پالیسي ده، په هغه کې محوري نقطه چې دغه مذهب دی، مذهبي ادارې دي، مذهبي تنظیمونه دي. بیا چې دغه یو اسلام ترمیم د آئین دی، یا بیا د آرمی اکټ ترمیمونه دي چې دا تاسې وګورئست، په هغه کې بنیادي شی چې دی هغه مذهب دی، مذهبی ادارې دي او مذهبی تنظیمونه دي. چې دا کوم دوی نیشنل اکشن پلان دی، دا پر 6 نکاتو مشتمل دی او دا هغه 6 نکات دي چې په قومي داخلي سلامتی پالیسی کې دوی شي. په هغو 6 نکاتو کې یوه نقطه 9 نمبر ده، یوه نقطه 3 نمبر ده. دا دی د مذهبي فرقواریت او د مذهبي تنظیمو په باره کې دي. نو دا اوس نوی رخ بدلاږي او د دغه په نتیجه کې به د پاکستان حالات خراب شي، د افغانستان حالات هم خراب شي، امکان لري چې چین ته یې هم اثر ورسیږي. او په دې اوس جنرال اسمبلی کې چې دا د اقوام متحده و، اوباما په دا کې تقریر کې چې د داعش د مقابلې لپاره به موږ خلک تیارو، خو لیکن د تربیت او د ټریننګ سنټر به په سعودي عرب کې. او دا اوس یو تروازی لمخه یو وړوکی خبر و چې د امریکای پر کسانو باندې په سعودي کې حمله شوې ده. همیشه لپاره دا مستبد قوتونه دا شی حرکتونه کوي، یا دا د سعودي عرب حالات هم په مستقبل کې و ماته ډیر مخدوش معلومه شي چې شبنی
د پاکستان د داخله چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې ګڼ شمېر داسې دیني مدارس دي چې هغه رجسټر نه دي او پټ په پټه دوی د ترهګرۍ د حمایت یا د ملاتړ لپاره تبلیغات کوي او د دوی متعلمین یا د دوی طالبان د ترهګرۍ لپاره د دوی ذهن سازي کوي. که واقعا دغسې مدارس په پاکستان کې موجود دي، ستاسو په نظر آیا رښتیا هم د دوی په خلاف باید اقدام وسي کنه؟
مطلب دا دی دا وشي او نه وشي خو جلا خبره ده. اصلي خبره دا دا چې اوس چې کوم صورت حال راګرځي، دا به د مدرسو خلاف، دا به د ملایانو خلاف، د مذهبي تنظیمو خلاف وي، د طالبانو خلاف وي، او پر هر یو به یو پل ورسموي. بین الاقوامي مسله دهشتګردي نه ده، د خطي مسله هم دهشتګردي نه ده، د پاکستان د مملکت مسله هم دهشتګردي نه ده، د تمامي دنیا لپاره چې اصل مسله ده هغه د انسداد دهشتګردي عمل دی. او دا انسداد دهشتګردي به خو یې توره ده چې کوم قوت دهشتګردي ګردی ځبی هغه قوت دهشتګردی پیدا کوي چې کوم قوت دهشتګردی پیدا کوي هغه قوت دهشتګردی ځبی انسداد د دهشتګردی و هغه عمل ته ویل کېږي چې تر لمخه یې ویاره او پریشانی وي بیا یې مخه ونیسي نو بیا امن او اطمینان راشي خو دا داسې عمل دی چې تر د لمخه امن و سکون و خو چې دغه عمل شروع شوی دی چې وروسته تراژي بد امنی او پریشانی زیاتاږي نو په اصل کې مسله که بین الاقوامی ده نو هغه انسداد دهشتګردۍ عمل دی دهشتګردۍ نه ده د پاکستان رول د کولیشن سپورټ فنډ دی کولیشن سپورټ من معنی دا دی چې د مرګلوی د حوصله افزایۍ لپاره مالی معاونت نو نوم بې خوړه کوي وي کار بې خوړ جاني
امریکا په تیرو کلونو کې د پاکستان پر جماعت الدعوه او پر حقانی ډلو باندې بندیز اعلان کړی خو په تیرو ورځو کې د پاکستان حکومت هم پر دغو دواړو ډلو بندیز اعلان کړ څه فکر کوئ آیا پاکستان هم اوس غواړي چې دغه پرشتیا هم وځپي او دوی ته اجازه ورنه کړي چې له پاکستانه پر نورو هیوادونو باندې هلته حملې تنظیم کړي
اصل کې پاکستان په دنیا کې دی دنیا په پاکستان کې نه ده اوس په دغه ملک کې یو بل مشکل پیدا کړی هغه مشکل بداوی چې د دیوبندی او د بریلی جګړه به پیدا کړي سوروج لمخه په د اسلام آباد کې یو اجلاس د دیوبندیانو راوغوښتو او دغه په باره کې دا خبره مشتهره و چې د دیوبندیانو اتحاد وکړي او په د دیوبندیانو کې هغه خلک هم و چې غد مصالح تنظیم ودي مثلا شفای صاحب او لشکری جنگی و جیش محمد وغیرہ او په هغه کې هغه هم و چې سیاسي و یعنی مصالح او غیر مصالح دا به او سره یو کړي نو اوسی مصالح او غیر مصالح دیوبندیان سره یو شي نو دغه د مصالح تنظیمونه وتلي له دیوبندیانو دي دا بیا رانه نوځي په دیوبندیانو نو د بهار شي کوم جرایم دي دا به و چاته منسوب کړي او چې بیا رانه نوځي بیا چې جرم کې وي دا به بیا و چاته منسوب کړي نو ما ګمان دا دی چې علما د ځان په دفاع کې ډیر غیر سنجیده رول ادا کوي لکه ستوري دنیا د دوی و تباهی ته سنجیده ده دوری دوی د خپل ځان په دفاع کې غیر سنجیده دي دغه د اسلام آباد اجلاس څخه بعد د ډاکټر خالد سومرو شهادت کړ او د دغه شهادت چې کوم قریشی دی ورته وایي دا کوم برلورولي یعنی سید محمد حسین شاه سی بریلی هم دی او پیر هم دی له دغه ځخه یو سور واجبات په ملتان کې بیا د دیوبندیانو اجلاس کړ او له هغه ځخه یو غیر سیاسي تنظیم جوړوي مجلس علماء اسلام او په دغه کې مصالح تنظیمونه او غیر مصالح تنظیمونه حتی چې زموږ د جماعت مرکزی عہدیدار په دغه کې هم عہدیدار دی موږ ودا ته نه ګورو چې د توب انجام شي نو اوس که بیا دغه مجلسونه په کښې کاړي او بل طرف ته بیا د اس اس آی نظم جوړړي یعنی شیعه او سنی اتحاد نو دا سنی تحریک د بریلیانو او شیعگان سره یو شي نو به معنا دا وي چې یو د بریلی به په مخه وي شیعه بې له شا وي د بندی به نشانه وي او وی به دا مصالحو تنظیمو چې څه کړي دي دا به ما ته هم منسوب کړي حالانکه زه نه یم پکښې و بل ته به هم منسوب کړي لہذا چې څوک سیاسي کردار کړی دی هغه به هم په دغه جرم کې وي او چې اسلحه استعمال کړي دغه خو ده استعمال کړي ولې چې دی به وما ته به دا وایي چې دا وتلی هم له تا دی ننوتلی هم په تا دی نو دغه جرایم خو به تا ته منسوب دي بیا چې په ملتان کې کوم اتحاد دوی جوړ کړی دی په نامه د مجلس علماء اسلام او دوی دا غیر سیاسي اتحاد دی د دغه شغه کوم اته نقطه یې بنیاد دی په هغه کې یوه نقطه دا هم ده چې پر هر یو مصیبت راغی هغه نور به بې پوښتنې ورځي نو د اصلي پروالو خو به مصیبت راځي نو دا بې اصلي خلک به بې پوښتنې ورځي نو اوس وتي دوی به دله جلا شي که به پله پورې وتړل شي
مولوي صاحب وروستۍ پوښتنه ده تاسو پوهیږئ چې د پاکستان په تاریخ کې دغه دوې صوبې بلوچستان ایالت او اوسنی خیبر پښتونخوا ایالت محروم ساتل شوي دي او په تیرو دیارلسو کلونو کې هم دغه دواړه ایالتونه د ترهګرۍ په جګړو کې هم ډېر وځپل شول اوس چې چین هیواد له کاشغره تر ګوادره په پام کې لري چې یوه اقتصادي لاره جوړه کړي او مخکې ټاکل شوی وو چې دغه لاره به د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالت له لارې غځول کېږي خو اوس د پاکستان مرکزي حکومت پرېکړه کړې ده چې وایي په دغو دوو ایالتونو کې د امنیت د نشټوالي لامل دغه لار اوس باید د سند او پنجاب لارې وغځول شي. ستاس د ګوند موقف په پدیاړه څوی، آیا دا بیا له دغو ایالتونو سره ناانصافي نه ده؟
د خپل قومي اسمبلی کې ما ورته وویل که یو فوجي ډیکټیټر و پسمانده علاقو ته یو سهولت ورکوي او جمهوري حکومت چې تاسو وزن ته بیاست ته هغه ځینې اخلي، نو ته راته وایه چې ته به ښه یې که به دا ډیکټیټر شي. نو دا ښکاره خبره ده چې له ګوادر داخه بیا تر کاشغره پورې چې کومه سروي شوي وه په دغه کې په خپله چین شریکو، او دغه سروې پر کوټه بیا پر رو بیا به خیبر پښتونخوا لتله، او پر دغه سروې باندې دا فاصله تقریبا زر یولس سوه کیلومتره تر هغه کمه ده چې پر کومه لارې اوس دوی بیایي. دغه لار به د افغانستان و خواته هم خلاصه وه، د ایران و خواته به هم خلاصه وه، هلته به پر خیبر باندې هم به دوی ته افغانستان او د سنټرل ایشیا چې دوی ورته وایي دا به دوی ته نږدې پرېواته، اوس چې هلته ولاړې شي دا به ټول دغه ټولو دا خبر ووځي. بیا چې دا لار وای او دا بین الاقوامي روټ ځینې جوړ شوی وای، په دغه کې خو به هر چا به لیا به ګاډۍ پر چلولې، لیا به هوټل کول، لیا به بازارونه و، لیا به مارکیټونه جوړېدل. نو دا ټول خبرې چې دي دا به د دغو خلکو په فایده تمامېدي، تجارت به زیاتېده له سنټرل ایشیا سره هم له افغانستان سره هم او پر لنډ لار به هم. لیکن افسوس خدا دی چې مرکز خو به چلو زما په نیشتي نه وي، هوکا دا زما موجود حکومت چې ځان ته کوم پرسه د پښتنو هم او د بلوڅانو هم بیایي، خو د ده په مخ کې چې دا کومه د ده اقتصادي پروګرام یې کاوه په میرټ کې، خو د ده په مخ کې اعلان سوی دی چې په هغه کې وزیر اعلی دی، وزیران دی، ګورنر دی او ټوله سیاسي دغه نمایندګان ناست دي. نو هغه د سادي سوال مجلس دی ولي من از بیگانه ګان هرګز نه نالم کې به ما هر څه کرد آشنا کار موږ له مرکز څه ګیله ده، موږ له خپلو خلکو ګیله ده. که چیرې و ما له ما سره مرکز بد کی او زما خپل نماینده لاس ورکوي، نو زه به له مرکز خوابدیم که به له خپله نماینده خوابدیم.
چیرې نه سب ډېر مهربانی.